アバサテラジオ。
د ازادي راډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دولس ساعته پر لفظ خبرونه له همدې شپې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه امپای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. په د افغانستان په اړه پر نورو راپورونو سربیره دغه راز په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وایي تر اوسه پورې په سوریه کې پر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. خو مخکې له دې چې د راپورونو سلسلې ته ور ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه ته مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه مانی وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. او اوباما دغه راز افغان ولسمشر ته هم د دغې پیښې په اړه د خپل ژورې خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. موسکو وایي دې ته چمتو ده چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې له آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، دغه هېواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د عراق د کلستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو په څو تنو شوي، دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. دا برید چې د اکتوبر په درېیمه وشو، په کې 22 تنه ووژل شول. د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولي ډاکترانو د ټولنې له مشر جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب یې وړاندې کړل. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د دې پیښې له امله به جدي د دې پیښې په اړه به جدي او شفاف تحقیقات ترسره شي. دغې ټولنې وروسته وویل چې اوباما ورڅخه بخښنه غوښتې ده، خو تر اوسه پورې د یوه خپلواکه څېړنیز نړیوال کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي چې د بمبارۍ دغه پیښه وڅېړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل ولسمشر اوباما دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون وکړ او پر دغه روغتون د هوایي برید له امله د وژل شوو روغتیایي کارکوونکو او ټپیانو له امله د ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل
دا افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه هیئت چې رئیس عمومي خالی سمري پراس کړی د اکتوبر په 19 باندې ازبکستان ته ځي تر څو د 2014 د برېښنا قرارداد وکړي.
د ازبکستان د رسنیو په وینا تمه ده چې راتلونکي کال دغه هېواد افغانستان ته د برېښنا صادرات 10% زیات کړي. ازبکستان د 2018 کال فبروري میاشت را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د امریکا متحده ایالاتو هغه افغان ته چې څه باندې 12 کاله د ګوانتنامه په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. پنټاګون وویل هغې ډلې چې د بندیانو پر دوسیو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کامین له دې زندانه وویستل او بل ځای ته ولېږدول شي. څېړونکي ډلې دې نتیجې ته رسېدلې چې کامین د خپلو تېرو فعالیتونو په اړه صادق و. د ګوانتنامه یو له ښو بندیانو و چې ښه چلند درلود او د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نه دي ښودلي چې هغه د افراطي نظریات یا د امریکا ضد احساسات څرګند کړي وي. د څېړنیز کمیسیون د پرېکړې په اساس کامین کولی شي چې ولېږدول شي. په دغه وضعیت کې د یو بندي خوشې کېدل له هغه هېواد سره په خبرو پورې تړلی دی چې دغه بندي مني، ښایي هغه خپل هېواد یا هم درېیم هېواد وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 میلادي کال کې ګوانتنامه ته لېږدول شوی و. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبه د غوراوي په ترڅ کې له سنگاپور سره مسابقه وکړي. دا لوبه د سنگاپور پر مرکزي لوبغالي کې په سیمه ییز وخت نن ماښام وشي. افغانستان په ای ګروپ کې د سنگاپور تر څنګ د جاپان، سوریه او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. د سنگاپور لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې، یوه یې مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. افغانستان هم په خپل ګروپ کې درې لوبې کړې دي چې یوه یې ګټلې او دوی یې بایللې دي. موسکو وای دی ته چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوری آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي څو د دغه هېواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د سوری آزاد پوځ ډله د خبرو له لارې د سوریې له حکومت سره ستونزې هواري کړي. د سوری آزاد پوځ د بشر الاسد له رژیم سره چې موسکو ملاتړ کوي په جګړه دی. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلي چې د عراق د پارلمان دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل، زه فکر کوم چې په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې وغواړي هوایي بریدونه وکړي او دا په سوریه کې د روسیې له بریالیتوب سره ارتباط لري. الزمیلي بیا وویل، موږ په دې لټه کې یو چې روسیه په عراق کې پراخ نقش ولري او تر دې پراخ چې امریکا یې اوس په عراق کې لري. د کرملین ویان دیمتری پاسکوف وویل چې تر اوسه بغداد له روسیې څخه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریه په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د موسکو او انقرې ترمنځ راپورته شوی کړکېچ له امله وځنډېږي. د ګازپروم د اجرایه ریاست مرستیال الکساندر میدویدف د چهارشنبې په ورځ په موسکو کې خبرلاند ته وویل چې دې ته په پام سره چې د دغې پروژې په اړه د دولتونو ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې، د عملي کېدو وخت به یې وځنډېږي. د هغې اشاره هغه ضرب الله جل ته وه چې راتلونکي کال د دغې پروژې د څلورو پایپ لاینونو د لومړي د غځېدو لپاره ټاکل شوې ده. هغه وویل، دا چې دغه پروژه څومره ځنډېږي دا په دې پورې اړه لري چې څه وخت یوه موافقه لاسلیک کېږي. موسکو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد او پر نورو اهدافو د هوایي بریدونو له امله انقره قهر کړې او انقره ویلي دي چې روسیه په دې اقدام سره ستره تېروتنه کوي. د عراق د کوردستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګز ځواکونو پر څو تنو شوي دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوي دي. د پیشمرګز ځواکونو د چارو وزارت تېره ورځ خبر ورکړ چې د هغو 15 پوځیانو د وینې معاینې شوي دي چې په اګست کې له داعش سره جنګېدلي وو. همداراز کوم کسان چې هغه وخت ټپیان شوي وو هغوی له معاینو هم ښکاري چې پر دوی د سلفر کیمیاوي مواد استعمال شوي. دا څېړنې له عراق بهر شوي دي او تر اوسه نه دي ویل شوي چې د زهرجن موادو څوک وژلي دي او که نه.
پامو کې د افغانستان د سوس سره خرونو د هوا حالات ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د سټکل شوې ده. کابل د تودو خیل وړ درجه 9.12، اسمان شین. کندهار اسمان نیمه ورځ د تودو خیل وړ درجه 4.11 خدل شوې. هرات د تودو خیل وړ درجه 10.12، اسمان شین. مزار شریف اسمان نیمه ورځ دا تودوخی لوړ درجه 16 ټیټه شلاتکل شوی. غزنی دا تودوخی لوړ درجه 26 ټیټه 11، اسمان شین. گردیز دا تودوخی لوړ درجه 23 ټیټه 9، اسمان شین خودل شوی. او په پای کې بامیان دا تودوخی لوړ درجه 21 ټیټه 2، اسمان شین خودل شوی دی.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بي سرحده ډاکترانو له ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو د برید له امله بخښنه وغوښته. خو دا ټولنه تر اوسه په دې ټینګار کوي چې د دغې پیښې په اړه باید یو بې پرې نړیوال کمیسیون څېړنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دوهم مرستیال په مشرۍ د ولسي جرګې یو هیئت له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي.
منګه دغه دغه چې منګه دغه تشویش کوم یو اوس د منګه امسایګانه مسله مواجه دي د داعش موضوع ده
د افغانستان په اړه پر ځین نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي تر اوسه په سوریه کې پر مهمو اهدافو هوایی بریدونه کړي دي دغه راز اوري چې روسیه د له هند نه غواړي چې له یوه فرانسوي شرکت نه شپږ دېرش جنګي الوتکې راونیسي مخکب خبرونه کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بې پوله ډاکترانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته دا برید چې څه کم یوه اونۍ مخکې وشو پکې دوه ویشت تنه ووژل شول د بې پوله ډاکترانو مرستندویه ټولنې د دې پیښې په اړه د نړیوالې بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده دغه راز سپینه ماڼۍ وایي چې براک اوباما د دې پیښې په اړه له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې دي تفصیل دی احمد شیبر پر رپورٹ کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وس هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې پر ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا ناټو او افغان ځواکونو له لورې پر تحقیقاتو باور نشي
کولی
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعاله شي د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې دوه ویشت تنه ووژل شول
واموریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته دغه راز باراک اوباما د دې پیښې په اړه له افغان ولسمشر سره هم په ټلیفون خبرې وکړې او د خواخوږۍ مراتبې وړاندې کړل افغان ولسمشر دغه راز د کندوز د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو وړتیاوې وستایلې او په دې برخه کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د دغو ځواکونو له پیاوړي کېدو سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي د افغانستان د ولس جرګې یو پلاوی د دغې جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي په مشرۍ موسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسلې خبرې وکړي له نږدې یوې اونۍ راهیسې روسیه په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباري کوي او موسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده نو داسې ویره شته چې ښایي روسان په افغانستان کې د سوریه په څېر بمباري وکړي قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې موسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده ښاغلي احمدزي په ځواب کې وویل
څو لسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا درې آزاد ولسی جرګې چې پر اس کې زه په خپله یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو
د دې سفر هدف هم څه ده
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش کوم یو اوس د موږ همسایګانه سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان با منګه دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونکړي. په هیڅ صورت باندې مونږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. مونږ دا غوښتنه ده چې مونږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي، نو مونږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، مونږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو. مونږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه د مونږ په اختیار کې راکړي. دا غږ مونږ یوازې روسیه نه ده، په چین مونږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې. چې دا یوازې د افغانستان لپاره خطر نه، د ټولې منطقې لپاره خطر ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیو چې وایي د یو پلاوي په مشرۍ موسکو ته ځي، څو هلته په افغانستان کې داعش د خطرونو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. موسکو د داعش پر ضد په سوریه کې عملیات پیل کړي. دغه راز روسیه ویلي دي چې عراق هم ورته غوښتنه ځینې کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پوله ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د امریکا متحده ایالاتو هغو افغان ته چې څه باندې یولس کاله د ګوانتنامه په زندان کې د تروریزم په تور ساتلی و د خوشې کېدو اجازه ورکړې ده. دا افغان محمد کامن نومیږي، او که چیرې افغانستان یومني ښایي افغانستان یا هم بل دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د صادراتو پر مسئلې خبرې وکړي. د ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د غوروي په ترڅ کې له سنگاپور سره مسابقه وکړي. موسکو وایي دی چمتو دی چې د سوریې له اصلي اپوزیسیون ډلې د سوریې آزاد پوځ سره تماس ټینګ کړي، څو د دغه هیواد د شخړو هواري ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل چې بغداد به ډیر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګازپروم وایي چې له ترکیې سره د پایپ لاین ستره پروژه به د سوریې په جګړه کې د روسیې د مداخلې پر سر د موسکو او انقرې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ له امله وځنډېږي. د عراق د کردستان مخ خپلواک حکومت وایي کومې څېړنې چې د پیشمرګه ځواکونو پر څو تنو شوي، دا څرګنده شوې ده چې پر دوی زهرجن ګاز استعمال شوی دی. ازادي راډیو اوري د سهار و بجې اتلس دقیقې کیدونکې دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې او فارن پالیسي خپرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی د خپل مطلب په عنوان کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو د قماندان له قوله وایي چې امریکایي سرتیري باید په دغه هیواد کې پاتې سي. فارن پالیسی وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو د 1400 عسکرو قماندان د سه شنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه باید د افغان امنیتي قواوو د روزنې لپاره یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې سي. خبرونه لیکي که چیرې دغه غوښتنه ومنل شي، نو د امریکا جمهور رئیس باید خپل هغه پلان چې له مخې یې وروستي امریکایي عسکر د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي لغوه کړي. خبرونه لیکي چې جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې افغان ځواکونه اوس هم د امریکایي قواوو نږدې هوایي ملاتړ او د طالبانو د مشرتابه د وهلو په مقصد د ځانګړو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد یو ځواک ته اړتیا لري. هغه وویل چې افغان ځواکونه په اکمالاتو او د قواوو د ادارې په برخه کې د خپلو بشري ظرفیتونو لوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. پرونه لیکي چې په افغانستان کې د ناتو قماندان دغه گواهی په داسې حال کې وړاندې کړه چې په قندوز کې د بی پولو ډاکټرانو په روغتون باندې په وروستي امریکایي هوایي برید کې 22 کسان مړه او 30 کسان نور ټپیان شول. فارن پالیسی لیکي چې دغه پیښې نړیوال ځکه سخت په غوسه او خپه کړل چې امریکایي چارواکو یې په حق له خپل وضاحت څو ځلې بدل کړل. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه بیا د خپل مطلب په عنوان کې وایي چې امریکایي جنرال له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د تاخیر غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي جنرال جان کیمبل د سنا مجلس ته خپل دغه نظر وړاندې کړ او دا یې هم وویل چې د قندوز پر روغتون وروستی برید د یوې امریکایي الوتکې سهوه او تېروتنه وه. هغه وویل چې موږ هیڅکله پر روغتیایي تاسیساتو قصدا برید نه کوو. وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي چې بې پولو ډاکترانو دغه برید یو جنګي جنایت ګڼلی او غندلی دی. ورځپاڼه لیکي جنرال جان کیمبل په یوه نسبتا نادره پیښه کې خپل نظر چې له افغانستانه د عسکرو د ویستلو په هکله د امریکا د جمهور رئیس له پلان څخه څرګند تفاوت لري سنا مجلس ته وړاندې کړ او په دې یې ستاینه هم وشوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په قندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون باندې د تیرې اونۍ د برید په هکله یو مطلب کې وایي چې دغه برید د هغې وحشتناکې جګړې تصویر وړاندې کوي چې په افغانستان کې روانه ده او بېګنا ولسي خلک د جګړې د دواړو لوریو ترمنځ راګیر دي. واشنگتن پوسټ لیکي د قندوز د روغتون بمباردمان په داسې حال کې ترسره شو چې امریکا په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره ورو او آرامې هلې ځلې کوي چې حتی کېدای شي د اتومي پاکستان خطر هم احتوا کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې امریکا څه د پاسه څلور کاله مخکې هم دا منلې وه چې یو سیاسي حل چې طالبان او تر یو حده په پاکستان کې د دوی ملاتړي پکې شامل وي د افغانستان د جګړې د ختمولو بهترینه لاره ده. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په تیرو دریو کلونو کې په دې هکله یو څه هلې ځلې هم کړې دي خو د قندوز جګړې وښوده چې دغو زیارونو تر اوسه کومه ثمره نه ده نیولې.
آزادی رادیو اوري. روسیه د سوریه د نن له لری واټن څخه پر توغندیو دزی وکړی او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په باندې ویونه کې وشل شوي اهداف مهم یاد کړل خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسله تونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد دیدان باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې خبرونې وار دی او موضوع هم ده د کندوز وروستی وضعیت او د کندوز له ښاره د بې ځایه شوو کډوالو ستونزې. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د سرګولیدلی حال او پوښتنې له چارواکو څخه مطرح کړئ. هند غواړي له یوه فرانسوي شرکت نه شپږ دېرش جنګي الوتکې رانیسي. د هند اوسنی حکومت هڅه کوي د هند د کورني صنعت د ودې او داخلي تولیداتو د خرڅلو لپاره د هند سخت الوتکې وکاروي. صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند چارواکي وایي د دغه هیواد حکومت د پوز هغه طرحه رد کړه چې پکښې له یوه فرانسوي شرکت دا سال تنه د شپږ دېرشو جنګي الوتکو د رانیولو غوښتنه سوې وه. اوس د هند پوز اړ دی چې د هند سخت الوتکې چې له دوه دېرشو کلونو راهیسې یې د تولید هڅه کېږي رانیسي. د هند د صدر اعظم نریندرا مودی دا تصمیم چې د کورنیو تولیداتو درانیولو او د هند د کورني صنعت د هڅونې په باب دی نه یوازې د فرانسې د الوتکو جوړولو هغه شرکت یوه ضربه ده، بلکې هغو کسانو ته هم یو ګزار دی چې هیله یې درلوده د هند پر هوایي ځواک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت خپل تولیدات خرڅ کړي. د هند حکومت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جوړ شویو الوتکو پر کارونې ټینګار کوي چې د هند هوایي ځواک په 1920 میلادي کال کې له چین سره تر جګړې وروسته کمزوری عملیاتي ځواک لري او دې مسئلې د هند په پوځي کړیو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د نریندرا مودی حکومت تیر میلادي کال د خپل کار له پیل وروسته په وار وار ویلي چې عمده هدف یې د بهرنیو وسلو او تجهیزاتو د رانیولو مخنیوی دی. هند دا مهال په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. د هند حکومت وایي ځواک یې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له فرانسوي شرکت دا سال څخه د دغو شپږ دېرشو جنګي الوتکو د رانیولو تر څنګ څلور څلوېښت نورې رافایل ډوله الوتکې چې مودي یې روان کال پاریس ته د سفر پر مهال د رانیولو ژمنه کړې وه رانیسي. خو د هند د دفاع وزارت یوه چارواکي منوراهر پاریکار د هند هوایي ځواک ته ویلي د رافایل ډوله الوتکو د رانیولو لپاره کافي منابع نسته او د هند هوایي ځواک باید د هند سخت تجس یا ایل سی ای ډوله الوتکې رانیسي. دغه هندي چارواکي ویلي دا مهال د هند هوایي ځواک جنګي الوتکو ته کم اړتیا لري او د منابعو د کموالي له کبله تجس یا ایل سی ای ډوله الوتکې تر ټولو غوره انتخاب دی. د دې چارواکي په خبره رافایل ډوله الوتکې ګرانې تمامېږي خو ایل سی ای ډوله الوتکې ارزانه دي. د هند هوایي ځواک وایي د پاکستان او چین د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره پنځه څلوېښتو جنګي الوتکو ته اړتیا لري. د هند د پارلمان دفاعي کمیټې د اپریل میاشتې په راپور کې د هند هوایي ځواک د یوه چارواکي په حواله وویل دا مهال هند پنځه دېرش جنګي الوتکې لري.
د ژوند رنګونه
زما نوم الحسن موال نسبیبی امیر دلیلی مناسب
ډېر ښه. بیا چې څو کاله کېږي چې تاسو دلته
اتش کاله کېږي زه خدمت کوم مزار داخله کې.
ډېر ښه. تحصیلات مو کومه برخه کې دي څومره تحصیل؟
انسان د پولیسي یم خدمت تلې ما ایراد ته پیس ته استاد ګاډیس تلې م پیس استاد مجرم م بغمان کې ونیو یو قاتل سر ګروپ مداوی نفر هغه کې م خدمت کړی دی ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېتل او د دې خواته مې شمال خواته تلې م شپږ ولایتو ته جلب جذب ته خارج کابل کې م ډېر جلب جذب کړی دی خپله پلیلې کې م شپې نوکري کوم.
ډېر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مجرمان مو دستګیر کړي ماینونه مو خوسا کړي یعنی تاسو عملا د ساحو ته تلئ مجرمین متعقیبول؟
دا یو تجارو دی خلګو تختول یو دا ګروپ کې اوی نفر کې چې سر ګروپ کومه دا چې تقسیمات شو یو موټر دا یونیفورم ونیو او دا مجرم ونیو او به مون سره یو
تاسو څنګه راغلی و مغختل چې پولیس شي او نظامی ساحه کې کار وکړي یعنی څنګه زه به ایسو خپل مالقه و
ورنۍ د خاوند جندارم پولیسو
ها
او زه ډېر وخت چې خپل ناموس د دغه کې پولیس کې
اولادونه مڅه وي تاسو دندې پاړه
ډېر افتخار کوي مامان چې زه وظیفه چر کوم. پولیس مو بهترین مسلک دی د مېرمن د پاره خو ډېر ښه مسلک دی آزاد ژوند کولی شي خلک دفاع کوي.
او دلته چې تاسو د لیلې مشره یې څومره نجونو سره همکاري لرئ دلته څو نجونې مو درسره دي هغوی ته مو څه سهولتونه برابر کړي؟
تقریبا یوولس افسرې لرم او پنځه دانه څلور دانې ساتلمنې لرم درې دانې سرباز په قمانداني قرارګاه کې دي چې تلاشي کوي او دا ښځې چې دلته یې د ورځې ډوډۍ دلته خوري د دې سهولتونه او بېرته زه خپل شوبو ته کار کوي.
زمیندار ته مسایده د اندې د ډار احساس خونه کوي بوجي تاسو پولیس ماشالله زړه وره خو بیا هم کله کله د ویر احساس کوي چې خدای نه خواسته څوک درته ضرر نه رسي هغه کلی چې مالات کې چې وسیږي
نه ولا ځي چې احساس دې نه کوم چې خداوند په دا قسمت دې لیکلي هغه کیږي آزاد جون کوم زیات په یونیفورم کې پورته ځم یونیفورم کې به تر ازم او نه ډارېږم او اطراب نه نېرېږم وظیفه نه نېرېږم باندې سفر کړی نېرېږم د دې خلکو خو جن خو یو ورځ مرګ دی ورسره راځي ورځي
بس خدای
داود جون رنگونه په همدې سره دا خبری مجله.